muñeca Pandora.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له ایران په ډلهي توګه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرداري ورکړی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیر څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. د بیان لمخې د جون په شپږمه په یو ورځ شپږ ډیر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوی. په افغانستان کې د یو ان سی آر مشر عرفات جمال چې دغه کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پورې تللی ویلي دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي او په تیر خځې چې له کار او تعلیم هم محروم دي. ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې. بل لور ته پاکستان کې هم پر کډوالو ورځ تر بلې کړۍ تنګیږي او د پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت یوازې یو ورځ پاتې دی. په پاکستان کې نن بیا چاودنې شوې چې لږ تر لږه دوه سرتیري وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د پوز پر یو موټر بمی چاودنه شوې چې دوه پوځیان یې وژلي او درې یې ژوبل کړي دي. بل پلو په میرامشا کې هم یو ځانمرګ بریدګر د پوځیانو موټر هدف ګرځولی دی. چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شپږ پوځیان هلته ټپیان شوي دي. پرون سهار وختي هم د میرعلي له خدی مارکیټ سره د پوځیانو د غزمې په موټر بمبري دوشو چې په کې لږ تر لږه دیار لس پوځیانو وژل شول او د ملکیانو په شمول څلور وس نور ژوبل شول. د پاکستان د پوځ مشر مارشال عاصم منیر د پوځیانو جنازې ته تللی وو او هلته یې هند تورن کړی چې د دغه بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوځ دا تورونه بې ځایه بللی دي. د پرونیو بریدونو مسؤلیت ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان منلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یکشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلی ټرمپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې داسې ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په سهار په تروت سوشل پانو کې ولیکل په غزه کې تړون وکړی یرغمل شوي کسان بیرته راولي. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یوه اونۍ کې اوربند کېدای شي. کیف وایي روسیې د جګړې له پیل راهیسې په تر ټولو لوی هوایي برید کې پر اوکراین د 500 څخه زیات توغندي او درونونه ویشتل شوي. په ګڼو سیمو کې خلکو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوي خو لا یې کره ارقام نه دي خپاره شوي. د تیر شپې په دغو بریدونو کې د اکثرو ودانیو ښیښې ماتې شوي او مالي زیان هم ډیر دی. او د آزاد مبارزو په معتبره سازمان یو اف سی کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورو یا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند د ګټلو ترڅنګ ټول ټال 3.5 میلیون ډالر هم وګټل. ایلیا توپورو یا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل وو وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلی پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړی راوند کې د سوپ پر ضربو ناک آوټ کړی. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولی هم وګټله او د هغو محدودو اتلانو په کتار کې راغی چې د دو وزنو اتلولی یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاو ریکارډ ولسو ته ورسوو او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې ایران یو ځل بیا افغانانو ته ویلي چې له هغه هیوادونه وځي قانوني چلند به ورسره وکړي. هلته افغان کډوال بیا د بدو ورځو کیسې لري.
دا مهال د ایران هیواد د شهر څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته، ټول اخراجي.
بل ګاونډي پاکستان کې هم د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوي مهلت یو ورځ پاتې ده. کابل کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره خلک د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي.
ګرمي ډیره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده. زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه سخت کیږي.
د زعفرانو په کاروبار کې ښکېلې مېرمنې وایي محدودیتونه یې نړیوال بازار ته لاسرسي مخنیوي کوي.
کښت کار زما
زعفران خو بهتر است محصولی است که یعنی
د زعفرانو که کاروبار دی او په دې ارزی چې پانګونه پکې وشي خو زموږ خو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي.
او روسیه پر اوکراین په بیساری شمیر کې توغندي او ډرون الوتکې وروشتي چې د سر او مال زیان اړولی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. د ایران لوړ پوړو چارواکو یو ځل بیا هلته میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی دی چې ژر تر ژره دې له هغه هیواد ووځي که نه د دوی پټکو قانوني چلند سره به مخامخ شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په ایران در اسرائیلو له برید وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د ډلیزې ستنېدلې لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این سی آر تازه خبرداری ورکړی چې په پراخ ډول د کډوالو ایستل به په افغانستان کې ناورین لا ژور کړي. هاخوا په پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو ضربوله جل ته یوازې یوه ورځ پاتې ده. د پاکستان او ایران نه افغانستان ته ستانه شوي او هغوی چې د ایستلو خبرداری ورکړل شوی د خپل نن او سبا په اړه ډیر اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران لوی څارنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له دې هیواده ووځي. محمد موحدی پرون د جون پاته ویشتمه د ایران په همدان ښار کې وی غونډې ته په خبرو کې دا خبرداری هم ورکړ چې سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایراني رسنیو د خبر له مخې نوموړي له بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبره یې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایراني چارواکي د غیر مجاز آبا اصطلاح بیا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداری په داسې حال کې دی چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نښتو وروسته له ایرانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې تیرې څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایرانه ایستل شوي. دغه سازمان د جون پاته ویشتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جون په شپږ ویشتمه په یوه ورځ شپږ دېر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلی چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لکه څلوېښت زره ډېر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډېر یې په جبري ډول له دې هېواده ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یون ایچ سی آر د استازي عرفات جمال له قوله چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللی او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس ستړي وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنېدي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هېڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمېر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي خو په خبرې په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځای مو یوازې د اخستلو جامې راخیستي، نور هیڅ نه لرو، پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړي. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم، په دې پیسو تر هرات نشم رسېدلی، پاتې لا تر خپل ولایت بغلان پورې. لوی اندېښنه مو د بېروزګارۍ په اړه ده. دغه راز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایي کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې راستنو شویو په کم کې د پنځه کسیزې کورنۍ سرپرست مهدي حسن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دی وایي باید یوه اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي. یو او دوه ستونزې نه دي، هر څه ګډوډ دي. دا اوس چې د کډوالو د رایستلو کومه نوې څپه پیل شوې واقعا یو انقلاب دی. افغان کډوال هیڅ د راتلونکي لپاره کوم پروګرام نه لري. موږ هیڅ نه پوهیږو چې چېرته راغلو او د څه لپاره راغلو، څه وکړو او چېرته ولاړ شو. دا ستونزې او اندېښنې داسې مهال دي چې له بل ګاونډي هیواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال ته ورکړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسیږي چې د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. لاله وړاندې له دغه هیواده د بیا اسنادو او ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی. له ایران او پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته بیکاري او بېوزلي هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په خپل وروستي بیان کې خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت او د کډوالو پراخستنیدن عددي هیواد بحران لا پسې ژوروي. دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې نه یوازې د بیړنیو مرستو بلکې د اوږدمهاله ملاتړ له لارې هم له راستنیدونکو سره مرسته وکړي تر څو د بې ثباتۍ او بیا بې ځای کېدو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د جون په 26مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په یو اعلامیه کې ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه او خبرداری ورکړی و چې قسم دستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال لږ وړاندې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې هلته پر کډوالو فشار ډیر دی او پولیس یا نور امنیتي ځواکونه هغه کډوال چې اسناد لري او هغه کډوال چې اسناد نه لري د پټکو له دواړو سره یو ډول چلان کوي.
حبیب الرحمن سواکم دا محل د ایران هیواد دیس د شاله څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته، ټول اخراجي موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. ایا پاسپورت هم لري، کارت هم لري، قانوني راغلی دی، بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دغه د مهاجرینو غم مهاجرینو غم وخوري. وسلام حبیب الرحمن.
په ایران کې میشت افغان کډوال حبیب الرحمن زواکو چې ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو اوس هم ورزو دی ته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي دي چې دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي، خو له دې سره سره یې په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي مخه نیولې ده او وایي چې د برېښنا پرچاوي هم په افغانستان کې کم شوې ده. خو په کابل کې بیا یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای ده، وایي چې وخت نا وخت په همدې ګرمۍ کې برېښنا پرچاوي لري چې د دوی ستونزې ډېرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یوه برخه یې پرون د جون پاتې ویشتمه د دې شرکت په ایکسپانه خپره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میګاواټه دستګاه له فعالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ځانګړي ډول د شپې له لوري کمه شوې. نوموړي دا هم ویلي څلورویشت ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څه هم په لوړه بیه تمامیږي، خو په خبره د کابل ښاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر 16 ساعتونو پورې شاوخوا 80 میګاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی، بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14مې ناحیې یوې اوسیدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایګر نه بودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې ډېر شي 15 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14مې ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشتوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشتوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونه رامنځته کېږي، همداسې دفترونو کې کورونو کې، ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده، پکو نشتوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه په تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د رواني جولای په 23مه خبرداري ورکړې چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر لس درجو زیاتواله راشي. لدی وړاندې هم د پلازمینه کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا ته د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 200 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن د محرم دریمه او د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې لوړاندې د عاشورا مراسم پیل شوی دی. په کابل کې شیعه مذهبي چې په ځنګړو مراسم سره د عاشورا ورځې شپې لمانځي وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې یو شمېر محدودیتونه لګول شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسیدونکي د موضوع د حساسیت لامله نه غوښتل راپور کې نوم خور سي. ازادي راډیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبان په مو هشدار دادن کې نوهای کده تکی خانه ها ما میگذاریم.
طالبانو موږ ته خبرداری راکړی چې هغه نوهی چې په تکی خانه کې وایو باید په لاود سپیکرونو نه وي او غږ یې باید یوازې د نه واورېدل شي او زموږ مذهبي بیرغونه یې هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسم لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دې نه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې یو اوسیدونکي هما رجبي وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او لمانځل باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای گرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
در مراسم و در منظور پر وړاندې ډیر محدودیتونه لګیدلې دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځانګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، دا ورځ دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویلي چې په جمعتونو کې تر ناوخته نوحې مه وایي او له مایک نه کار مه اخلي او یوازې په جمعتونو کې کولی شي چې خپل مراسم ترسره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوین.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای سي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند. بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د ترسره کولو په حال کې دی او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت د نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوي. هله مند یو چې سکل وکړای شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د ترسره کېدو شاهدان ووسو.
خو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکزیو کسانو د ادا او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لرې کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب و ادا کړې و چې د طالبانو حکومت یې د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي سوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمنځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي سره تیت او ویشلې دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیری جمعتونو، تکیخانو او سقاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړې توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرایو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سوي محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
اوکرایني چارواکي وایي چې د جګړې له پایله روسي پر دغه هیواد بې ساري لوی حمله کړې او ګڼ شمېر توغندي او بي پيلوټ الوتکې وروښتري. دا چې زیانونه څومره دي سفي الله ستانګزای به درته جزئیات درکړي.
پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د روسیې تر ټولو لوی هوایي حمله. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په ټولنیزو شبکو کې لیکلي تقریبا ټول شپه په اوکراین کې د هوایي بریدونو خبرتیاوي خبرې دي. 400 ډرونونه د اوکراین په اسمان کې و چې ډېرې روسي ایراني شاهد ډرونونه وو. شپېته بیلابیل توغندي هم مشتل شوي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دوی د شپې لخوا توغول شوي 240 روسي ډرونونه او توغندي نسکور کړي او 225 نور بیا له رادار ورک شوي دي. د هوایي ځواک د مخابراتو مشر یوري اهنات اسوسییټډ پریس ته ویلي د روسیې دا ورستۍ حمله د 2022 کال فبروري چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل پیل شو په اوکراین باندې تر ټولو لوی هوایي حمله وه. د اوکراین گاونډي هیوادونه هم بیا ځان چمتو کړي. لدی ډلې د پولند پاوز د جون پر 9 ویل د برید پولند او متحده هیوادونه واڅول چې د پولند هوایي اړیم د خوندیتوب د ډارمنتیا لپاره پوځي الوتکې اسمان ته پورته کړي. د اوکراین په لویدیځ کې د لکتر لګښ په سیمو څخه د تلفات او زیانونو راپور نه ورکړل شوی. د اوکراین په لویدیځ کې د لیویف او ایوانو فرانکویسک په جنوب کې میکالایف په جنوب ختیځ کې د پروژې او په مرکزی اوکراین کې پولتا او هغه سیمې دي چې بیګا په نخښه شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تر دغه بریدونو وروسته یو وار بیا د اوکراین په لویدیځو متحدونو غږ کړی چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د کیف دوامدار ملاتړ وکړي. پر اوکراین د غلوې برید هغه هڅې هم کمرنګ کړي چې د دې درې کلنې جګړې د درېدو لپاره پیل شوې دي.
په افغانستان کې د ایمرجنسی په نوم یو سازمان ویلي چې له ګرمۍ سره هم د غیر ساري ناروغیو شمیر هم زیات شوی. په ورته وخت کې بیا خلک له کمزوري روغتیايي سیستم شکایت لري.
بیماریانو سره مبتلا دي خو روغتیايي مرکزونه چې دي د هغوی هغه خدمات ډېر کم دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالستار وایي په کور کلي کې بیلابیل ناروغۍ زیاتې خو ناروغان لازمو روغتیايي خدمتونو او درملو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ روغتیايي مرکزونه هم لرو خو روغتیايي مرکزونه چې دي د هغوی هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام پې ډېر زیات دی. روغتیايي خدمات چې کوم هغه شان لازمي رسیدګي نشي کولی
د هرات ولایت کرخ ولسوالۍ د قرقل سیمې اوسیدونکي 21 کلنه نجلا بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی او په ګڼو نورو سیمو کې یو کلینیک هم نشته چې له امله یې ډېر ځله د بیلابیلو ناروغیو درلودونکو په ځانګړي ډول امیندوارو مېرمنو ژوند له ګواښ سره مخ کوي.
خدمتونو ته لاسرسی نه لري. قرقل سیمه کې خو ښځې او ماشومان روغتیایي مرکزونو ته ډېره اړتیا لري. څو داسې پېښې هم شوي چې د امیندوارو ښځو ماشومان مړه شوي او دوی هم بد وضعیت ته رسېدلي دي.
د افغانان داسې وخت روغتیایي مراقبتونو خدمتونو او اسانتیاوو ته د نه لاسرسي شکایتونه کوي چې د ایمرجنسی په نوم یو نړیوال بنسټ هم په خپل تازه خپور کړي راپور کې ورته اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ مخ په پراخېدو دي، ډېری خلک د لسیزو جګړو له امله له ویجاړ شوي روغتیايي سیستم سره مخ دي. ایمرجنسی ازادي راډیو ته د چهارشنبه په ورځ د جون په 25مه په استولي راپور کې چې یو کاپي پر خپل ویبپاڼه هم خبره کړې زیاته کړې چې د هیواد کې د جګړو له پای ته رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان د روغتیايي خدمتونو په لټه کې دي. خو د راپور په ټکو په دې برخه کې له لسیزو پانګونې وروسته هم د افغانستان د روغتیايي خدمتونو زیربناوي د دې جوګه نه دي چې خلکو ته له پیښو د ور اوښتو زیانونو او ټپونو زیګون جدي مراقبتونو او جراحي عملیاتو اړوند مخ په ډېریدو اړتیاوي پوره کړي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشتیگی ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری ات زرت زره خال کی
د سیان گالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو تا
من خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل دکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دار او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې جوګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو په پای کې راځو ته چې یو شمیر افغان میرمنې وای د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ لارې ځان او ګانو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه برابروي. دغه ښځې وایي که چیرته له دوی نه محدودیتونه لرې شي نو وبه کولی شي چې خپل حاصلات نړیوال بازارونو پورې ورسوي.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدیم، اگر یک خانم دست تیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه، اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکی او د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس و چې د نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګري کوي، د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. زیاته کړه
حالت که خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه.
په دست یاد که چوز خزی پا کرونو نستی دی ده زعفران و کار ورته دیر خدای دی برخه که ورته ده کار زمینه برابری گی مکسا کل ده زعفران و ده فصل پر محل پا دوه میاشتو که تر یو زلو درس و شپک دیش خزینه کار که اون که لرلی او ده کال نور وقت که تر ولز ده مینارینه و خزینه کارگرانه او بزگرانه لرو خودی ورزو که هر ورز تر دول سخیزه
دا وایی ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحا وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 14 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکې لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمي هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر اویا زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالي دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر است محصولی است که یعنی واقعا ارزش زیاده داره که کار باشه به خاطر از شوه من تو کار در قسمت کاروبار مورد مدوده چا خیلی زیاد شده
ده زعفرانو که کارو برده او پا دیارزی چه پنگوانه پکی وشی خوزمو کزو ده کار پر ورنده محدودیتون زیاد دی او ورس پا ورس دیده گی نندرتون نون تندقوخ تلگیگی اجازه نرکور کیگی نرینه و خزینه پیریدون که جلا کیگی رهنه و نندرتون نون تا هم نبلل کیگو بازار که اجازه نرکور کیگی چه پلورنزی و دکانونو جور کرو مګرتیا لرو چې له نږدې پیرودونکو سره وګورو وغږیږو ځکه د دې پر کیفیت لرې څوک پاور نشي کولی.
دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګریزه برخه کې د پرې لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخندزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سکل 1.5% زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت چون کشت روش پیدا کرده.
سکل تختونه د کیفیت په لخه په عالی کچه دي. دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کیږي لزعفرانو خصاته نه کوي نو کیفیت او وده یې ډېره ښه کیږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 200,000 ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولت هم غوښتنه دا ده چې حداقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښي لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال د ټول افغانستانه پنځه دیرش ټنه زعفران راټول شوي وو او سږ کال اټکل کېږي چې له پنځه څلوېښتو تر پنځوسو ټنو راټول شي. دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د یو کیلو زعفرانو بیه پنځه نوي زره افغانیو او د یو ګرام بیا پنځه نوي افغانۍ ده، خو په خبره یې له هیواده بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کېږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا لسو ولایتونو کې کښت کېږي، خو د دې بوټي ډېره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بسته‌بندي کېږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. د بلجیم مازا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د تیر کال په مرغوم میاشت ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکري او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هلا و احترامات تاسو ټول قدرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هلا من دیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو برتر او غوښور او صحتمند او سچې د صحت چمې پتن وي. درنو ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې د یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت وو؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جګړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند وو. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند وو. د ژوند پیل همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حمله پترس کی یعنی د یو عملیاتو پترس کی و وجل سو هغه وخت کی پر هغه ځای باندې حمله سوی او د دی پلار عبد الاحد ملکیار په هغه حمله کی لمنځ څخه ولاړ او و وجل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زدکړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو د همیرا ملکیار سلجوکی د زدکړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زدکړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپلو زدکړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسي ژبو قواعد او اشعار ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېره زیاته ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې یې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډېره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډېر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي وه، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له عمله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې. همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور تر څنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دره دې معنی ورکی چې دې د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډېر زیات دین، ټولنې ته او د ټولنې خدمات، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی وو. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی وو. یعنی چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر تر څنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند تر څنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مړه سوله، د مرګ څخه وروسته دغه د صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنې کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارل شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپل یو عالم وو او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوست کې کار سرته رسوي. یعنی باسواده شخصیت وو پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې، دا چې کله دوه کلنه وه، د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې، په دا دوران کې، مور دې ته فارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولی سولی چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد لخوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و، هغه مډال هم دې ترلاسه کړله. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي اوسیږي، په یو څه باندې پوه سوي یاست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي، څنګه وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی وو، بلکې د دې تر څنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې همیرا ملکیار سلجوکي شوه په خپله د ملي شورا سناتوره هم وه. نو موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه تر څنګ یې په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شوه چې لومړی هند ته ولاړه سي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه سي، او بالاخره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده، همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوئ، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځېدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په هکله پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زكون کو یو زله به هم تاسو ټول تشرفاس باندې نن ورځی درسی موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برتر او خجوړ او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتن می خوشو ګللی زكون کو لکه سرنګ چیز مرستاسو د نن ورځی لوستم افغان مشهور مرمن او اړوند دینو افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ چې پتیر لوست کی مجو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولبستله چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. یوزل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسما عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه عصمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په حق له لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړي دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دي. د کابل پوهنتون د تعلیمي د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنې نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنې خپله ماسترۍ یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنې مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې یې خپلو زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو زکونکو د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه لولو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه یې سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنې ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنې کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چې راغله نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف له خوا څخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره معرفي شوی و. یعنې په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیر روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنې مېرمن ماسومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خپرېدله، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د میرمن معصومه اسمتی قانون جوړونه او سیاست ولو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو، یعنی په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دوی هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمې دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خو دا په خپله چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه په خپله په 1925 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمې دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شي د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د مشره د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره شوه او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم شوه او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلینو ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره و او همچنان د هغه څنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو سکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند د حقې میراث او تاثیرات بلوچی، کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاته سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقوقو او د هغوی د لسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د حقیقت هڅې د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تل پاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تل پاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردک د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دې ته ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخی ترزو هلمند يم چې تدیدم پر تاسو د میرمن معصومه اسمتی ورداک اړوان بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سیږي چې میرمن معصومه اسمتی ورداک څوک او څه ډول شخصیت وو کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی وو واقعا هم یو وزړوره افغان اتله میرمن وو او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستي کلونه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک ژوند سره ډول وو د کورنۍ جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړه یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن معصومه اسمتی ورداک دې ته مجبور شول تر څو افغانستان فریشتي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان فریشدو ته مرمن معصومه اسمتی اړشول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مرشوال یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې مرسپل او همالته خاورته وسپارل شو یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغان مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یو څه پوسی ویاست او یو څه مزده کړي وي اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی معصومه اسمتی ورداک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللې وه تاسو ټول به درنه زکون کو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی ورداک د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او همچنان دویم سوال چې د ستاسو د ټول درنو زکون کو ده د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومي نړیوالې جایزې ترلاسه کړې یعنی معصومه اسمتی ورداک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکي نور نو درنو زده کوونکو دا ستاسو د نن ورځې درس هیله مند یم چې په یو څه باندې پوسی واوسیږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان شه وخت
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 2 3 1 1
Me. پیما دست